احمد شبریم د ازادي راډیو خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې د افغانستان په برخه کې یو خلشي په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتون کې اکرام خپلواک نظر اخیستی.
دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو د یوې پاکستاني ورځپاڼې دا ادعا رد کړه چې کابل پر اسلام آباد امریکایي وسلې پلوري. دا ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي ورور وایي کال تیر شو د دایي غم په کور کې سپک نه شو.
د دایي صاحب مرحوم تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه.
تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. خو لومړی خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې 14 لکتر لګدرې کسان وژلي او 15 تنه نوري ټپیان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ کیږي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. بشپړ خبرونه: د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې 14 لکتر لګدرې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د روغتون یو چارواکي فرانس پریس ته د دریو مړو او 15 ټپیانو د ور انتقالېدو خبره تایید کړي. اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قاری حنیف بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د 15 کسانو ټپي کېدل تاییدوي.
د ترتیب باندې تقریبا 15 کسان پکې ژوبل شوي دي، شهیدان نه لرو. او د یو وخت د جمعې د لمانځه په مهال منتج شوي ده. تقریبا 3 کسان غدي شدید دي او نور غدي سرکب دي، نور وزخه ده.
مخکې دا خبره د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته کړې وه او ویلې چې ماین په محراب کې ځای پر ځای شوی و. چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ننګرهار کې په تېره بیا د سپینغار ولسوالۍ د تریلي سیمه کې چې دا پیښه شوې، مخکې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال فعال و. څو اونۍ مخکې په کندهار او تر هغه وړاندې په کندوز کې هم په جوماتونو کې داعش یا اسلامي دولت ډلې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه لمونځ کوونکي یې مړه او ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. که څه هم رسمان لا د دې لیدنې جزئیات نه دي رسنیز شوي، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته د صدر اعظم دفتر د دې لیدنې خبره تایید کړي. همداراز امیر خان متقی په خپل هم نن اعلان کړی و چې له عمران خان سره ګوري. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره بیا په یو جلا بیان کې راغلي چې عمران خان نن د ترویکا پلس، چین، روسیې او امریکا متحده ایالاتونو له استازو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړي. هغه په دې لیدنه کې په افغانستان کې ټولو ته د مشارکت په ورکولو، د بشري حقونو په درناوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې زیاته شوې چې نړیواله ټولنه دي د بشري ناورین او اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره له افغانانو سره عاجلې مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1 میلیون یې مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندي مارګاریت هاریس نن په جنیوا کې خبریالانو ته د ټلیفون له لارې وویل دا یوه سخته مبارزه ده ځکه چې په هیواد باندې لوږه خبره ده. هغې زیاته کړه چې نړۍ باید له افغانستان مخ ونه ګرځوي. یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي و په دغه هیواد کې خلک د لوږې له لاسه مري. په هغې خبر پاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د څار سازمان لخوا خپره شوه، له نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غوښتل شوي چې د افغانستان د سقوط شوي اقتصاد او د بانکي نظام د ماتې د ژغورلو لپاره دې ژر تر ژره اقدام وکړي. په کندوز ښار کې 3 تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په گزارونو وژل شوي. پیښه د ښار په دریمه امنیتي حوزه کې شوې. د دې حوزې مسؤلانو تایید کړي چې د ګندم بازار په کوڅه کې نامعلوم کسانو یوې ژرندې ته ننوتي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او د هغې یو کارګر یې په څټکانو ویلي او یو څه پیسې ترې وړي دي. د وژل شوي ژرندګړي د تره زوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده، یوازې د پیسو لپاره دا کار شوی. د ضیاءالحق په خبره له آدم خان اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې دي او کارګر یې چې درویشت کلن و تازه یې کوژدنه شوې وه. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایی کشره ورور ده. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو ونیول شو او د اعتراف ویډیو یې خپره شوه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې ونه غندله. له محمد الیاس دایی د مهرباني په نوم یوه وړه لور او د هغه میرمن پاتې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد صدران مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې شخ کړی چې د طالبانو په وړاندې په یوه خوله عمل وکړي. ټام وست په اسلام آباد کې د ټریکا پلس له غونډې وروسته وویل متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو ژغ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګرې ډلې ټپلې وځپي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. جزئیات پرې راپور کړي.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام وست د ټریکا پلس له غونډې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو د دې ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو ګډ هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټریکال غونډې وروسته یو اعلامیه خپره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې اخیستې. اعلامیه کې د ټریکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي، هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د ټریکا پلس پر پرونی غونډه کې امریکا، چین، روسیا او پاکستان ګډون کړی او پر دې هوکړه کړې چې له طالبانو سره په داسې ډول ښکیل شي څو دوی د منځلارو او داسې پالیسیو جوړولو ته وهڅوي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان جوړېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د ټریکا په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په غوڅ دریز هر هغه ترهګر سازمان چې په دې هیواد کې فعالیت کوي له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د ټریکا پلس د ناستې له اعلامي او هلته د شویو بحثونو هرکلی کوي. خو له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د دوی سره په کړیو ژمنو وفا وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
افغانستان د خاورې نه هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د چا په ضد تعدد شي او دلته هم د یو ډلو یا د هغې ډلې په وړاندې چې هغه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي یو او مخنیوی مهم کړی. هم خپل تعهدات ته ژمن یو. کوم تعهدات چې د امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
د ټریکا پلس له نهمې غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې له ګډون کوونکو استازو سره وکتل. خدای د دې ناستې ګډونوال نه و. خغله متقینن هم اسلام آباد کې او ورسره مر پلاوی له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره کتلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر باندې لیکلی دی لیدنه کې خغلی متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر ودی او سیمایز اتصال خبرې کړي. محمد نعیم زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم افغان سوداګرو ته د پاکستان ټولو بندرونو ته د لاسرسي، د سوداګریزو موټرو د آزاد تګ راتګ، د مسافرو په برخه کې د تلو راتلو اسانتیاوي، د جلال آباد او پېښور ترمنځ د مستقیم سفر لپاره د بسونو د فعالیت پایل او د سوداګرو پر وړاندې د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي. پاکستان له دې وړاندې هم په دې ټولو یاد شویو برخو کې د هر ډول اسانتیاو د برابرولو وعده کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. امیر خان متقی داسې مهال په پاکستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په اړه خبرې کوي چې روان اونۍ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف وویل د طالبانو حکومت د مخکینی ګوښه کړل شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله له دوی سره مخالفت نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی استازی ټام وست ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان په برخه کې همغږي شي. د دې نظر په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر پوښتل.
جمهوریت سکوت نه وروسته د افغانستان بې ثباتۍ هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره په هره برخه کې یو تهدید ده. نو له همدې خاطره په کار ده چې د همدې ثبات لپاره او د افغانستان د خلکو سره د کومک لپاره نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر سي او د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
ډاکټر صاحب خپلواک، د امریکا همدغه غوښتنه سله نړیوالو یې کړې ده، آیا په سیمه کې به هیوادونه عملي کړي؟ مثلا تازه په هند کې چې کومه غونډه د افغانستان لپاره وه، هلته د چین او پاکستان استازو برخه نه واخیستې. آیا ممکنه ده چې د امریکا د غوښتنې ته د سیمې هیوادونه سر ورسره وښوروي؟
که ونه خوروي، د افغانستان روان حالات که په ټولو برخو کې کاره اقتصادي او بشري او نور مسل دي، کومک او حمایت نسی، د افغانستان بې ثباتي مستقیما په سیمه تاثیر کوي. زمن غوښتنه به هم ده وی او د دې لپاره یو څه وخت کار ده، او په دې کې له ټولو نه مهمه د ملل متحد او د امریکا د متحده ایالاتو ونډه ده. او هغه غلطیانې چې په تیرو شلو کالو کې، خصوصا په تیرو یو نیم دو کالو کې او په رسنیو وخت کې وشولې، هغه باید تکرار نه شي او له دې څخه ټول زده کړي.
د نړیوالو غوښتنې چې تر اوسه پورې په کابل کې د طالبانو له رژیمه کړې دي تقریبا سره ورته دي. د ښځو حقونه، لویه سره بشري حقونه، ټول شموله حکومت او د تورت ځینې غوښتنې، تر څه بریده پورې کېدای شي چې طالبان دغه غوښتنې عملي کړي او د نړیوالو دغه غوښتنې ومني؟
موږ وایو چې موږ باید یو مرحله د گذار تیر کړو، او کله چې جمهوریت سقوط وکړ، امارت راغی، دا د یو گذار مرحله ده، او د دې لپاره باید پول خواوی هغه او عینی واقعیتونه چې په داخل د افغانستان کې دی هغه درک، هغه غوښتنې چې یا نړیواله ټولنه وړاندې کوي فقط هر افغان غوښتنه ده چې هغه داسې یو حکومت او نظام ولري چې هغه د ټولو افغانانو په خوښه وي، او دا حق ورته خپل د اسلام مقدس دین ورکړی، دا حق ورته خپل قوانین ورکړي، نړیوالو قانونو، افغاني ارزښتونه ورکړي. یعنی په دې کې داسې یو څه نشته چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په مخالفت کې وي او د افغانستان د ټولو خلکو په خوښه باندې حکومت وي. دا حکومت څه ډول وي، یوه کلمه چې ټول شموله ده، دا ډېره عامه کلمه ده، په ټول شموله کې دا نه خلاصه کېږي، بلکې په هغو ارزښتونو اصولو کې دا خلاصه کېږي چې په څه ډول باندې یو نظام وي چې هغه د ټولو لپاره جوابګوی وي او د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه لکه مخکې چې هم اشاره ورته وشوه، د افغانستان په برخه کې، د افغانستان د قضیې په برخه کې تر اوسه پورې یوه خوله نه دي، آیا د افغانستان دننه همدغه حکومت چې تاسو څرنګه توضیح کو چې ټول شموله یعنی څه، ممکنه ده چې رامنځته شي؟
دا ډېر مربوط کېږي اوس په د امارت اسلامي مسؤلینو پورې چې هغوی په داخل د افغانستان کې بحث د مختلفو شخصیتونو، اقشارو، ټولنو سره څه ډول شروع کوي او په څه ډول باندې دغه یو ملي بحث چې په هغې کې په مهمو اساسي اصولو باندې توافق وسي او یو اداره رامنځته شي چې هغه د ټولو افغانانو د غوښتنو سره سمي، دا بس ډېر په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې مربوط ده چې یوغوی داخل کې دغه بحث له کوم ځای شروع کوي، په کومه سطحې شروع کوي، چا سره شروع کوي، څوک کراګډوي. مګر بهتره به دا وي، او تېرو تجربو هم دا ثابته کړه چې یوه ډله، یو ګوند، یو خوا نه شي کولی چې په افغانستان باندې مطلق حکومت وچلوي. متاسفانه هغه څه چې موږ د بن په توافقاتو کې تکرار کړل چې په هغې کې هم دغه شی یا د طالبانو سره په اوایلو کې سوله شوې وای، نن به دا حالت نه و. بېله شکه دا حکومت به روان وي، مګر وروسته بیا په میاشتو کلونو کې د دې په مقابل کې مقاومت او مخالفت شروع کېږي. نو موږ هغه تېرو تجربو ته په کتو باندې زمن غوښتنه به همدا وي، د نوې ادارې څخه به متقاضا همدا وي چې هغوی په داخل کې د حکومت او د نظام د حمایت په خاطر باندې او د ټولو د شراکت په خاطر باندې دغه بحث څومره چې زر شروع کولی شي، یوغومره به په نفع وي، په ګټه وي، او یوغومره به په یو قوي موقف کې د سیمې هیوادو او نړیوالو ټولنې ته موجودیت ولرو.
له شاغل خپلواک څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته د دې ادعا سپیناوی کوو چې دا رښتیا ده چې کابل پر اسلام آباد وسلې خرڅوي که نه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو حکومت وای پر پاکستان به په هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاکستاني ډان ورځپاڼې هغه راپور بې بنسټه وباله چې لیکلي دي طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسله پر پاکستان پلوري. دا وزارت دا خبره پروپاګند یادوي او وایي دوی خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې دي چې نویو وسلو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ډان ورځپاڼې راپور ته د طالبانو غبرګون. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ په خپله ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګند وباله چې ګنیدوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري او هغوی چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلند سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ردوم. دا یو پروپاګند دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوي وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبې په ورځ ډان ورځپاڼې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1.5 پای ته ورسو، خو له وته وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. د امریکا مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موده وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته امریکایي پوځیانو د نږدې 15 اتیا میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرېږي. د چارو څارونکي وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرښه دومره نظامي ځواک نه لري چې وشي کولی د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول او پکې ادعا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هېواده د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لېږدول شوي دي، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې موده وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې له ټولو نظامي چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نږدې قولي اردوګانو ته وسپاري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبریال محمد الیاس سعید د وژل کېدو کال پوره شو. که څه هم تېر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وي، خو د رسنیو کارکوونکي وایي دوی د دغو څېړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. په دې اړه تفصیلي راپور د دایي د ورور په اواز پیلی شي.
د شهید دایي د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نه سوه.
د محمد الیاس دایي کشر ورور مدثر دعوت وایي کال واوښت، خو د ده د ورور دایي د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یوه تورن کس د نیولو خبر ورکړی و او طالبانو له خپله اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مدثر دعوت وایي تر اوسه عملي اقدام نه دی سوی.
په تېر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسؤلین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تېر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایي په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپله اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولېږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایي شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند د والی ویان حافظ رشید هلمندی وایي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وژل سوی جوابید.
و د دې موضوع په اړه موږ ډېر معلومات نه کیږي، په دې خاطر چې د موږ په صحه کې نه پېښ شوی، د حکومت په صحه کې ډېر سره نه دوی په وخت کې دوی ته معلومات و چې څنګه سوی اوس موږ په باندې د سوی وایي بیا موږ ته معلومات کړي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو شلو کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیشه خوشي شولې وه، که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیشه مسؤلیت ونه منه خو دا پیشه یې ونه غندله. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د دا په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې لیوه کل راهیسي احساسیږي.
په کل کې که رښتیا درته وایم، له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه، زموږ دپاره یو ملامتونکی حالت دی.
محمدي زیاتوي چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یوه ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلو چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ور زیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
موږ د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دایي پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اورېدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول، هغه کلتور چې دی خپله ورته ډیر ژمن وو.
د دایي لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي.
بل لور ته د کندهار خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو شخ په رسنیو کې خاموشه شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستره ځای بولي او وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو، خو د بیان د ازادي دشمنانو دغه ژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و، شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره، په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي، د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نمونه د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه سوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نشي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپلې رسنۍ له لارې تر اورېدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یوه لویه ضایع وه د افغانستان، خاص توګه د جنوب لپاره.
چې افغانانو ولیدل د نوی نظام او نوی حکومت اسلامي امارات څخه مغوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي، اخطارونه ورکوي، هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دي.
د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت د هغه د وژل کېدو مسؤول طالبان وبلل، خو طالبانو هغه مهال د پیښو مسؤلیت ونه مانه.
تاسو له پیغامونو
خیلان باندې سره د ازادي راډیو سره په تماس کې هم سره د 2015 د جون په 11 تاریخ څخه راجانو په ټانګ والمه د میدان سره په تور کوتل مخ ته زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور پسې دی، یال پسې دی، او حکومت ته 15 کال کې چې موږ کم تنخواه چیرې هغه نه جرا کړی. او سلام به احترام
زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مرستو څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شو او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه پر دې باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاص څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په آزاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو موسساتو څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي چې هر شی په کور کې شته یا یخچال فریج هغه خرڅ کړی دي خوړلی دي. نو زما اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړ چارواکو څخه ما دا خواهش دي چې باید د دې سره همکاري وسی او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي، مارکیټونه اخلاص دي، هغه په خلاص توګه اړ یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام و رحمت الله وبرکات.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
په کابل کې ونچلې ادعا کوي چې د طالبانو د یو لسمې حوزې امنیتي کسانو وهلي او رټلې ده. دا انجلی چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده خپل نوم نه اخلي، خو وایي ورور مخکینی پوځي او طالبان په دې پلمه تر کوره ورغلي چې وسله ور وسپاري. دا انجلی پر خپل بدن د وهلو نقشې هم شي او ادعا کوي چې طالب نظامیانو وهلې او ان غیر مشروع غوښتنې هم ترې کړې. طالبان څه وایي؟ جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغې انجلۍ غږ دی چې ادعا کوي طالب نظامیانو ورسره تاوتریخوالی کړی. خپل ادرس د کابل یو لسمه ناحیه خی خونوم او د کور کره پته یې نه ده معلومه. وای وروري د مخینی جمهوری نظام پوځي او طالبانو په دې پلمه د کور دروازه وټکوله چې له هغې سره شته وسله ور وسپاري. د دې په خبره وروري کور کې نو طالبانو یې کور وپلټه او سه یې پیدا نه کړ، خو کله چې دې ورسره دلیل ووایه پر اخکلو راخکلو یې تر یو لسمې حوزې یوړه او هلته یې وهلې او رټلې ده.
کلای چې زه حوزې ته یوړم ډیر بحث را سره وکړ، ډیر بد چلند را سره وکړ. یو لسمې حوزې جنایي مدیر لمو غیر مشروع غوښتنه وکړه، کله چې ما رات کړه وی وهلم.
دا ویډیو یو د قوت سلويخت ثانیه ده او پکې یادن جلې د خپل بدن هغه برخې هم خی چې د دې خبره طالبان وهلي او دا خونې پاتې دي. خو طالب چارواکي وایي نظامیانو یې داسې کوم کار نه دی کړی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي رادیو سره خبرو کې ک څه هم دا ادعا پروپاګند او د سیسو بلدا خو زیاته کړه، دوی حاضر دي چې دا قضیه په علني محکمه کې وڅېړل شي.
موږ په علني محکمه کې د دې دعوې ته تیار یو چې د دې قضیه په علني محکمه کې وڅېړل شي او کچیر ته دغه دعوه د دې ثابت شوه هغه مجرم ته سخت قانوني سزا ورکړل شي.
د کابل د یو لسمه حوزې د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مدیر مولوي محمد اسحاق هم د ځان پر وړاندې دا یو د سیسبولیا او همدا خبره تکراروي چې دا قضیه دی په علني ډول وڅېړل شي. هغه په یو ویډیو کې چې د کورنۍ چارو وزارت خبره کړي د ځان په اړه سپیناوي کړی وای دندې د خلکو د عزت ساتل دي نه د خلکو بی عزتي. یک دی میاشت وړاندې طالبانو د خپل صفونو د تصفیه لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. سو هغه کسان چې خلک زوروي او یا هم په وژنو فساد او تعصب تورندي له خپلو لیکو وباسي او هم یې مجازات کړي. خو له هغې نیټې تر ننه د دې ډول قضیو په شمیر کې کمی رانغی. مدوران د ولسی جرګې د پخوانی غړي الاګل مجاهد ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه چې پکې طالب نظامیان هغه وهي او سپکې سپورې ورته وایي. د ویډیو له خپرېدو وروسته د طالبانو کابینې د دې قضیې د څېړلو او عاملانو ته یې د سزا پرېکړه وکړه. خو یو شمېر ډېرې قضیې شته چې پکې عام افغانان په ورته ډول ځورول شوي، خو نه یې قضیې رسمي شوي او نه یې هم چا پوښتنه کړې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.